السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراب واستو ایم پایل په خبرونو باندې کوو پاکستان وایي تر 2500 ډیر افغانان د اکتوبر لومړی تر پرون پورې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي پاکستان د اکتوبر په پیل کې خبرداری ورکړ چې 1,000,000 څه باندې ولکه هغه افغانان چې پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري که چیرته د نومبر تر لومړۍ له پاکستانه ونه وځي په زوره به یې وباسي د پاکستان د دې پرېکړې په تړاو پرون د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام عنفي په کابل کې د پاکستان له سفیر عبیدالرحمن نظامانی سره د کتنې پر مهال ویلي اسلام آباد دا پرېکړه بدله کړي ټاکل شوی چې د ازبکستان یو حکومتي پلاوی د قوشتېپې د کانال د اوبو په تړاو د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي د ازبکستان رسنیو د راپور له مخې دا هیئت به د راتلونکو دو میاشتو په ترڅ کې کابل ته لاړ شي د طالبانو چارواکو مخکې ویلي وو چې دوی د آمو د سیند د اوبو په اړه د منځنۍ آسیا له دریو ګاونډیو ازبکستان تاجکستان او ترکمنستان سره خبرو ته چمتو دی ازبکستان چې د آمو سیند له اوبو د پنبې د کښت لپاره پراخه استفاده کوي اندېښنه لري چې د قوشتېپې د کانال له تکمیلېدو سره به یې اوبه کمې شي له ازادي راډیو خبرونو ته غوږ یاست اروپایي ټولنې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زده کړو د ملاتړ په نیت 9.9 میلیون یورو مرسته اعلان کړه اروپایي ټولنې په یو بیان کې چې نن خپور کړی ویلي د خوړو نړیوال پروګرام WFP ته به دا پیسې ورکړي چې په ننګرهار نورستان غور فراه او جوزجان ولایتونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نږدې 2 میلیون زده کوونکو ملاتړ وکړي د اروپایي ټولنې د بیان له مخې د دې مرستې په مټ به د خوړو نړیوال پروګرام WFP د نږدې 9000 هلکانو او څه باندې 5,000 نجونو لپاره د 2 کلونو په مخ یو وخت صحی خواړه چمتو کړي د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف نن له دوبۍ څخه په ځانګړي الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو نواز شریف چې درې ځله د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی په لندن کې له 4 کلنې جلال وطنۍ وروسته اوس غواړي د جنوري په انتخاباتو کې ګډون وکړي ټاکل شوی نواز شریف نن په لاهور کې د خپلو پلویانو یوې لویې غونډې ته وینا هم وکړي نواز شریف په داسې وخت کې پاکستان ته ستون شوی چې دغه هیواد له ژورې سیاسي بې ثباتۍ او بد اقتصادي حالت سره مخ دی نواز شریف په 2019 کال کې وروسته تر دې له پاکستان ووت چې د فساد په یوه قضیه کې محکوم شو د مصر د سری میاشتې چارواکو او یوې امنیتي سرچینې فرانس پریس آژانس ته ویلي له مصر څخه د رافا سره دې دروازې له لارې غزې ته د بشري مرستو لارۍ نن داخلې شوې د مصر دولتي ټلویزیون د یو شمېر لاریو تصویر ښکاره کړ چې د رافا په دروازې ننوځي دا مرستې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په 15مه ورځ غزې ترانګې ته چې 2.4 میلیون نفوس لري رسیږي او د کرکټ په نړیوال جام کې د هالند او سریلانکا او د جنوبی افریقا او انګلستان ترمنځ لوبې روانې دي لومړنۍ لوبه سهار وختي د هالند او سریلانکا ترمنځ پیل شوه چې هالند 222 منډې هدف ورکړ سریلانکا دم ګړی دغه هدف ته پوره کولو لپاره هڅه کوي درې لوبغاړي له لاسه ورکړي او 103 منډې کړي دي جنوبی افریقا بیا د انګلستان په وړاندې لومړی بیټنګ پیل کړی دی تر دې دمه د 5 لوبغاړو په سوځیدو په 9 اوورونو کې 245 منډې کړې دي خبرونه مو اوریدل کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوي د ژمي پر رسیدو سره زلزله ځپلي سختو شرایطو سره د مبارزې په خاطر دوامداره حل لارو او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې پاکستان کې میشته یو شمېر افغان کډوال وایي د دې هیواد له لوري ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت پای ته رسیدونکی دی او که پاکستان د کډوالو د ویستلو په برخه کې خپله پرېکړه عملي کړي دوی ته به له هر اړخه زیانونه واړوي
زمنګ اولادونه سبقونه وای مکتوبونه تزي کاروبارونه دي زمنګ کورونه پاتې کیږي زمنګ دا غوښتنه د پاکستان حکومت سره چې د افغان کډوال سره د گزارو کړی او خپل فکر دی بدل کړی
د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د سالنګ لوی لارې تړلې پاتې کیدو خلکو ته غنی ستونزې پیدا کړې دي
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي د ژمی پر رسیدو سره زلزله ځپلي سختو شرایطو سره د مبارزې لپاره دوامدار حل لارو او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. یاد ادارې د ژمی پر ورځ په خپل تازه رپورټ کې ویلي د هرات ولایت په زلزلو کې تر ټولو اغیزمن شو 1,400 خلکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. په داسې حال کې چې د اوچا خبره په دې زلزلو کې 1,450,000 خلک اغیزمن شوي، خو یو شمیر زلزله ځپلي وایي تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې او خوراکي توکي په خلاصېدو دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د ژمي د رارسېدو او د تودوخې د درجې په راټیټېدو سره د هرات ولایت زلزله ځپلي د سختو شرایطو سره د مبارزې لپاره دوامداره حل لارو او د کورونو او سرپناو د بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. یاد ادارې د اکتوبر په 16 د هرات زلزله ځپلو ته د ځوابي بشري مرستو په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د اکتوبر 9 نیټې څخه را په دېخوا په هرات ولایت کې د ریختر په کچه د 6 درجې د زیاتې زلزلې او ټکانونو وروسته په یاد ولایت کې د بشري ملاتړ لپاره یو شمیر فعالیتونه ترسره کیږي. اوچا زیاتوي د بشر دوستانه هیواد ټیم یا ایچ سی ټی په ژمي کې، یعنی د 2023 کال اکتوبر میاشتې څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې پورې تر ټولو اغیزمن شویو 1,400,000 زلزله ځپلو ته لومړیتوب ورکوي او د 3.6 میلیون امریکایي ډالرو په پلان سره هغو خلکو باندې تمرکز کوي چې کورونه یې ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي. توچا د راپورونو له مخې په دې زلزلو کې ټول 1,450,000 خلک اغیزمن شوي او تر 1,250,000 زیات کورونه چې ډیری د هرات په انجیل او زندهجان ولسوالیو کې دي په بشپړ ډول ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا په دې راپور کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سازمانونه او انجیوګانې په بیړني ډول خواړه، د بیړني سرپناه توکي، روغتیایي او د حفظ الصحې مرستې تر ټولو اغیزمنو سیمو او خلکو ته ورلیږي. خو د هرات ولایت له زلزلو څخه یو شمیر اغیزمنو شویو خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ترلاسه کړې. یو له دغو زلزله ځپلو آرزو غلامي چې د انجیل ولسوالي اوسیدونکي ده وایي هغه پیسې چې له ځانه سره درلودې خلاصې شوي او خوراکي توکي هم مخ په خلاصېدو دي. نوموړي زیاتوي
مو هیڅ خیمه نه درلوده، یوازې همدا جالۍ پشخانه وې چې پر سر به مو ورته تر پالا چوه او هغه کورنۍ چې زموږ نږدې وې هم ورته ستونزې درلودې. د بنسټونو او دولت لخوا هم هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، مثلا مالی او یا د خوړو مرسته او یا دا چې خیمه راکړي، هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
یو بل زلزله ځپلی محمد وایي چې کور یې ویجاړ شوی او غواړي ژر تر ژره یې کور جوړ شي څو ماشومان یې د سړې هوا له امله ناروغ نه شي.
زما کور چپه شوی، له وړوکي ماشوم سره مې په خیمه کې اوسیږو. په دې شپو کې هوا ډېره سړه شوې او طوفان دی. زما هڅه دا ده چې کور مې جوړ شي تر څو ماشومان مې له سړې هوا ناروغ نه شي او خپل کور ته ولاړ شو.
په تیرو دوو اونیو کې هرات ولایت 4 ځله زلزلو لړزولی دی. د زلزلو له ویرې ډیری هغوی چې کورونه یې جوړ هم دي په کورونو کې نه پاتې کیږي او د یو شمیر راپورونو پر بنسټ یو شمیر خو یې ان نورو ګاونډیو ولایتونو ته تللي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په پاکستان کې میشته یو شمېر افغان کډوال وایي د دې هیواد له لوري ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت پای ته رسیدونکی دی او که پاکستان د کډوالو د ایستلو په برخه کې خپل پریکړه عملي کړي دوی ته به له هر اړخه زیانونه واړوي. دوی د پاکستان دا پریکړه غیر عادلانه بولي او غوښتنه کوي چې پاکستان دې له دوی سره په دې برخه کې انساني چلند وکړي. د پاکستان له لوري په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره د ورکړل شوي یو میاشتني مهلت یوازې 2 ورځې پاتې. د طالبانو حکومت هم تازه له پاکستان غوښتي چې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه له سره غور وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان له لوري په دې هیواد کې میشتو 1.1 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو ورکړل شوي یو میاشتني مهلت پای ته رسیدو ته یوازې 9 ورځې پاتې دي. په دې هیواد کې میشت یو شمیر افغان کډوال د پاکستان دا پریکړه غیر عادلانه بولي او وایي پاکستان دې په دې برخه کې انساني حقونو ته درناوی وکړي. دوی غوښتنه کوي چې له دوی سره د کډوالو د حقونو پر بنسټ چلند وشي. د خیبر پختونخوا ایالت په پیښور ښار کې میشت یو افغان کډوال فرید کاموال ازادي راډیو ته وویل:
نو زمونږ په وطن کې خو کاروبار نشته ده، خلک د هغې ځای نه کار لپاره نور هیوادونو ته ځي. دا زمونږ لپاره ډېره سخته ده، ځکه چې دلته زمونږ اولادونه سبقونه وایي، مکتوبونو ته ځي، کاروبارونه ځي، زمونږ کورونه پاتې کېږي. زمونږ دا غوښتنه ده د پاکستان حکومت سره چې د افغان کډوال سره د ګزاره وکړي او خپل پرېکړه دې بدله کړي.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال جمشید وایي له یوې خوا دغه هیواد میشتو افغان کډوالو ته د ویزې ورکړه بنده کړې او له بله خوا یې د ویستلو پلان عملي کوي.
پاکستان دغه کوم وخت دوی افغانانو ته ورکړې ده ډېر کم پاتې ده، نو تشویشونه او اندېښنې ډېرې زیاتې کړي دي. خلک تشویش لري چې څنګه به کوي که چېرې دوی بېرته افغانستان ته ستانه شي. ډېری دوی نه هغه د ژوند ګواښونو سره مخ دي، تر څنګ یې د بېکارۍ له ستونزو سره مخ دي. هلته کار
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو وار بیا ټینګار کړی چې په زور د افغان کډوالو ویستل به د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې رامنځته کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي ایجنس لیکلي چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان له سفیر عبدالرحمن نظاماني سره په لیدنه کې ویلي چې پاکستان د خپل دغه پریکړه بیرته واخلي او دغه شانې په تورخام او سپین بولدک کې د افغان کډوالو د تګ راتګ لپاره د اسانتیاو د رامنځته کېدو او د پاکستان په زندانونو کې د بندو افغان کډوالو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې. ملګرو ملتونو هم ویلي هیڅ هیواد دا حق نه لري چې د کډوال په زوره له خپلې خاورې وباسي. د دې سازمان د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې برخه کې خپلې اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړي. له پاکستانه د غیر قانوني 1.5 میلیون افغان کډوالو د ویستلو پریکړه که څه هم په نړیواله کچه غندل شوې، خو دغه هیواد تر دې دمه په دې برخه کې نرمښت نه دی ښودلی. پاکستان د رواني اکتوبر میاشتې تر 1.5 نیټې افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې له دې هیواده ووځي، کنه دوی به یې په وړاندې د ویستلو عملیات پیل کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر هم له خپل هیواده د ناقانونه کډوالو د شړلو غوښتنه کړې. په دې کې زرګونه هغه کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د امنیتي، اقتصادي او تعلیمي ستونزو له امله دغه هیوادونو ته ورغلي. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په دې اړه تازه څه ونه ویل، خو د دې وزارت په اکسپانه د بېلابېلو شمیرو پر بنسټ په تېره یوه اونۍ کې په خپله خوښه او په جبري ډول له ایران او پاکستانه لږ تر لږه 3000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. دغه وزارت دغه شان د ننګرهار په للپوري ولسوالۍ کې چې تورخم ته نږدې ده، په جبري ډول د ایستل شویو افغان کډوالو لپاره د یو موقتي کمپ د جوړولو خبره هم کړې چې د 1500 کورنیو د اوسېدو ظرفیت به ولري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ورزو د سالنګ پاړه ریپورت ته یو شمیر مسافر او موټر چلوونکي چې د کابل او د هیواد د شمالي ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي د سالنګ د لوی لارې د ژر تر ژره پرانیستو غوښتنه کوي. دوی وایي له نورو لارو تګ راتګ ورته ستونزمن او ګران کار دی. د یو شمیر مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین هم شکایت کوي چې د سړکونو د خرابوالي له امله د دوی مسافروړونکي موټر زیانمن شوي او دوی خپل فعالیتونه هم کم کړي دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د خلکو د غوښتنو ته ځواب ویلو ډاډه وکړه. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د خلکو وسایطو د تګ راتګ پر مخ د سالنګ لوی لارې له تړل کېدو تر 24 زیاتې ورځې تیرې شوې، خو لا هم دغه لار نه ده پرانیستل شوې. دا لوی لار د بیا رغونې په موخه تړل شوې ده. یو شمېر مسافر چې له کابل څخه د هیواد شمال او شمال ختیځو ولایتونو ته تګ راتګ کوي شکایت کوي چې پر بدیلو لارو تګ راتګ وخت کې ستونزمن او ګران کار دی. مینا چې تازه له مزار شریف څخه کابل ته راغلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سړک ډېر خراب دی، هوا هم ورځ په ورځ سړه کېږي. ما ولیدل چې خلک ډېر په تکلیف کې وو، ساعتونه مو انتظار کاوه، کرایه هم ډېر جګ شوی وو. د پخوا مو د سالنګ په لویه لاره کې ډېر ښه تګ راتګ کاوه. د حکومت نه یې غوښتنه کوو چې د سالنګ لویه لاره ژر تر ژره پرانیست.
د کابل ولایت اوسیدونکی احمد شعیب چې څو ورځې وړاندې جوزجان ته سفر کړی د سالنګ لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه وایي:
ما خودم رفته بودیم راد
مو کتلی و لاره دیر استونزی در لودی پا هر زی که با موتر بند پاتی که دو بیا بخلا خکت شوالا و موتر بایتی لکاو تو لخط یا و کند سخو ووزی در سالنگ لاره خلاصه نشی خوشی میکی لدی لاره سفر با دیر استونز منوی.
در سالنگ تونل د بنسټیزې بیا رغونې په موخه د روان کال د سنبلې میاشتې په نولسمه نیټه د سالنګ د لویې لارې له تړل کېدو وروسته ډېر مسافر وړونکي او بار وړونکي وسایط د پنجشیر ولایت له شیبر او یخاوا کوتل څخه تګ راتګ کوي. یو تن موټر چلوونکي زبیر د سالنګ لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لار خرابه ده، ډېر موټرونه ډېره ده، دغه ځای کښې مسترینه پیدا کېږي، رستورانتونه نه ده، مونږ ډېر پاتې شوي یو. په دې خاطر چې د سالنګ بند شوې ده، دغه لار ډېر ستونزې لري.
د یو مسافر وړونکي شرکت استازی عنایت الله هم وایي چې د سړکونو د خرابوالي له امله د دوی د بسونو فعالیتونه په ورځني ډول له شلو موټرو څخه یو موټر ته راټیټ شوي دي.
زموږ د موټرو ماډل 850 دی، استهلاک خورا زیات شوی، نه یې پوس پاتې کېږي نه پمپاس، ټول ټوټه ټوټه کېږي، ځکه لاره خامه ده، په غرونو لګېږي، کله یې چې له دې خوا څخه ځي یا له هغې خوا څخه راځي جوړېدو ته اړتیا پیدا کوي.
هغه تاییدوي چې د یو کس کرایه له 250 افغانیو څخه 1300 افغانیو ته لوړه شوې، ځکه چې د ده په وینا لاره اوږده شوې، د تیلو مصرف ډېر شوی او د دوی موټرونه زیات له تخنیکي ستونزې سره مخ کېږي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې چټکې کړي او د مسافرو او بار وړونکو موټرو پر مخ یې پرانیزي. د طالبانو حکومت د ټول ګټو وزارت د مطبوعاتو برخې مسؤول محمد اشرف حقشناس په دې اړه د پوښتنو له ځوابولو ډډه وکړه، خو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سړک جوړولو پروژې وخت نیسي او هر کله چې د سالنګ تونل د بیا رغونې چارې بشپړې شي، دغه لویه لاره به د مسافرو او موټرونو پر مخ پرانیستل شي. د سالنګ لویه لار چې د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده، د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل او ختیځ او سویلي ولایتونو سره نښلوي، چې هره ورځ له دې لویې لارې سلګونه موټرې تګ راتګ کوي. د سالنګ تونل د لومړي ځل لپاره د 1958 او 1964 کلونو ترمنځ او د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوی، چې وخت په وخت بیا رغونې ته اړتیا پیدا کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
وربه شو د حماس او د اسرائیل ترمنځ جګړو د عواقبو په ارتباط باندې رویټرز آژانس نن د فلسطیني ادارې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې په غزه کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې د حماس پر ضد د اسرائیلي ځواکونو د حملې په ترڅ کې 4315 کسان وژل شوي او 14615 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت زیاتوي چې په وژل شوو کې 1255 ماشومان دي او 960 میرمنې. په همدې حال کې ټاکل شوی نن په مصر کې یوه سرمشریزه جوړه شي. دا غونډه د دې لپاره جوړیږي چې دا ویره شته چې د غزې جګړه د منځني ختیځ نورو سیمو ته خپره شي. په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادو مشرانو او ډیپلوماتانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په دې اړه جزئیات له احمد شیبر اورو.
د مصر پلازمینې قاهرې ته د نړۍ یو شمېر مشران نن سهار ورسېدل. په دوی کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انالینا بیربوک، د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی او د عربي هیوادو په مشرانو کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او یو شمېر نور شامل دي. مصر غواړي چې د سیمې او نړۍ د لسګونو مشرانو په دې غونډه کې پر دې خبرې وشي چې څرنګه په غزه کې د روانې جګړې مخه نیولی شي. د مصري رسنیو په وینا قاهره دا اندېښنه لري چې دا جګړه په سیمه کې پراخه نه شي. د قاهرې په نننۍ غونډه کې د ایټالیا، اسپانیا، یونان او کاناډا د بهرنیو چارو وزیران او د اروپایي شورا یوه پلاوی هم برخه اخیستې ده. چین ویلي دی چې د قاهرې غونډې ته د منځني ختیځ لپاره خپل استازی ژی جن استوي. روسیې ویلي دی چې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میخایل بوګدانوف به په دې غونډه کې د دوی استازیتوب وکړي. دا سرمشیزه په داسې وخت کې جوړیږي چې پر غزې د هوا له لارې د اسرائیل برید روان دی. د اسرائیل د پوځ ویان دانیال هګاری نن وویل چې په غزه کې بشري وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د غزې له استوګ نه وغوښتل چې له شماله د جنوب خواته ولاړ شي. دوی د غزې ترنګ په شمالي برخه کې حماس ډله په نقشه کوي. د غزې د جنوب لور ته نن په بشري مرستو بار یو شمېر لارۍ د مصر د رفح سرحدي دروازې له لورې داخل شوې. دا مرستې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په 15 ورځ غزې ترانګې ته چې 2.4 میلیونه نفوس لري رسېږي. د یو شمیر کتونکو په باور د قاهرې په غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمیر نورو هیوادو د استازو نه موجودیت شاید د دې سبب شي چې له دې سرمشیز ډیره توقع نشي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو خوست هلته د خبرونو د خوندیتوب د کمیټې لخوا د زینو کورنیو نړیوالو رسنیو خبریالانو ته د رواني فشار او رواني ناروغیو پر ضد د مبارزې په برخه کې د عامه پوهاوي یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله خیل ریپورت.
په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو په شان خبریالان هم د ټولنې هغه قشر دی چې رواني فشارونو څخه ځوریږي او په دې برخه کې دوی ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د همدې رواني ناروغیو او فشارونو په اړه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د خوست د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو د خبریالانو او استازو لپاره یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. په خوست کې اوتن سیمه ییز خبریال عبدالقیوم قیومی مشال روډی ته وویل
کوو تر ډیره پورې پوس وخت کې ستونزه چې د تر ډیره پورې خبریالانو ته هغه د حالاتو سره د دوی عیارېدل دي یا د حالاتو سره د دوی تعامل کول دي او همداشان ځینې اقتصادي ستونزې دي په اوس وخت کې چې تر ډیره هر افغان او بیا د خبریالانو یا ژورنالیستانو کشر ورسره مخامخ.
په خوست کې د کلي د راډیو مشر نوراجان بهیر وایي په دې هیواد کې رواني ناروغۍ ډېرې دي خو د رواني ناروغۍ د درملنې لپاره اسانتیاوې په نشت حساب دي.
دا چې په دې ټولنه کې د روان درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه نشته، ځانګړي پروګرامونه نشته. فکر کوم زموږ د صحت امې په بخش کې هم داسې پروګرام نشته چې خلکو ته په دې برخه کې اما په هوای ورکې خلک په دې وپوهوي چې رواني ناروغۍ څه دي یا له رواني ناروغیو څخه ځان ساتنه څه ډول ده.
خوستی خبریالان وایی در رسنیو کارکون که پدی هم روانی فشارونو سره مخامخ دی چه ده پی خوزایونو تا تر نورو مخ که رسیدگی کوی یا پتولنه که داس زورون که سحنی وینی چه ده دوی پرو هوروان تأثیر لری. سمیز خبریال محمد الله سروری وایی
دوی پا پی خو که لبیلابیلو حالتو سره مخ که گی زیادتر خبریالان استونز لری تر سو پوریسی پدی برخه که دی دوی تکار سویوی او دی دوی اغا مشکلات حل سویوی. دوی لپاره باید په رواني برخه کې بیلابیل ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شي.
بل لوري ته د رواني ناروغۍ ډاکټران وایي خلک باید رواني فشارونو د مخنیوي لپاره د خپلې کورنۍ او چاپیریال د حالاتو ښه کولو ته پام وکړي. د رواني ناروغۍ متخصص ډاکټر عصمت الله واحدي وویل
اساسي عوامل چې دي د دې ټولنې کورنۍ تاوتریخوالی ده. باید اصلاح کو ماشومان سره د ځانو سره خشنه رویادو دا باید اصلاح شي. کدا اصلاح شي مونږ یو بل سره مینه ورکو کور کې ماشومان سره بدیا کې او اجتماعي تاګر تاګر کې مخکې وختو کې چې وداسي یو څه زیات کو دغه حالت مخنی ولې.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه شته چې د رواني ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي. د دوی په وینا په کورنیو کې وهل ټکول، په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه، د یو شخص ګواښل، ښکنځلې کول، په بدو نومونو یادول، له خپلو حقونو یا انتخابه د خلکو محرومول او داسې نور په ټوله کې د رواني ناروغۍ د منځته راتګ له لاملونو څخه دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویش ساعته.
ورزو نورستان ته د نورستان په مرکز پارون کې د الکانو لیسې ودانۍ سوځېدلې او په سلګونه زره افغانۍ زیان ورته اوښتی. مسؤولین وایي اور د برېښنا د شارټۍ له امله لګېدلی و خو په وخت خلکو کنټرول کړی او د نورو د زیاتو زیانونو مخه یې نیولې ده. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مرستیال سید رسول ازادي راډیو ته وویل تېر شپه ناوخته د پشکی د هلکانو لیسه کې د برېښنا د شارټۍ له امله اور لګېدلی و چې د تعمیر پاسنۍ برخه یې سوځولې.
د پشکی لیسې بام تختې شوي دي او خدای رحم کړی دی سامانونه خو مې ایستلي وو. آین څادر او تختې چې په اتاقونو لګېدلې وي هغه ټول شوي دي. یو څه بشونو ته هم نواقص رسېدلي دي. څونه خساره شوې ده، څونه مصارف پرې راځي. سبا د انجینرانو ګزارش سره به انشاءالله تا ته معلومات درکړم. دا اور اخیستل چې دي د برق د شاټۍ له کبله شابشانو دو هغې خوب کې و. نو
د هغه په وینا چې د ولسي وګړو په همکارۍ اور وژل شوی، د تعمیر نورې برخې او شاوخوا کورونه یې له سوځېدو ژغورل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي به په تعمیر کې اوسیدونکو کسانو د بې احتیاطۍ په وجه اور لګېدنه رامنځته شوې چې ودانۍ ته یې په سلګونه زره افغانۍ زیان اړولی دی. د دوی په وینا چې تیر کال په پارون کې د ښځو چارو پخواني دفتر کې هم اور لګېدنه رامنځته شوې وه چې تعمیر ته یې زیات نقصان رسولی و. د پشکی په مرکزی لیسه کې په سلګونو هلکان په زده کړو بوخت دي. په یاده ودانۍ کې په داسې حال کې اور لګېږي چې د نورستان زیات ښوونځي سرپنا نه لري او زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي.
د تخار ولایت یو شمېر کروندګر او د کرنې د ریاست چارواکي وایي سږ کال په یاد ولایت کې د مڼو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د یاد ولایت یو شمېر بڼوالان د حاصلاتو زیاتوالی له امله خوښ دي، خو د حاصلاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو له نشتوالي شکایت لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په تخار ولایت کې سږ کال د مڼو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت یو شمېر بڼوالان وایي په یاد ولایت کې د معیاري سړو خونو نشتوالي له امله دوی نشي کولی تر ډېره زنډه تازه مېوې وساتي، نو د خوسا کېدو له ویرې اړ کېږي چې خپل حاصلات په ارزانه بیه وپلوري. محمد نعیم چې د تخار مرکز د تالقان ښار اړوند د خطایان په سیمه کې پر 5 جریبه ځمکه د مڼو باغ لري، هغه ازادۍ راډیو ته وویل د سړو خونو نشتوالي باغداران له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
حاصلات سه امسال نسبت به سال گذشته
د تیر کال په پرتله سږ کال د مڼو حاصلات ښه دي، خو زموږ لوی ستونزه د سړو خونو نشتوالی دی. دلته سړې خونې نشته دی چې موږ پکې تازه میوې وساتو، نو اړ یو چې خپل حاصلات په ارزانه بیه بازار ته وړاندې کړو.
د تخار د ورسج ولسوالۍ یو بڼوال حمید الله د مڼو د حاصلاتو زیاتوالي له امله خوښي څرګندوي، خو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د حاصلاتو د پروسس ساتنې او د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
د میوو حاصلات ښه دي، خو معیاري سړې خونې نه لرو چې هلته میوې وساتو. اوس مهال زیات شمېر بڼوالان د مڼو د خوسا کېدو له ویرې خپل حاصلات په ټیټ نرخ پلوري. موږ له اسلامي عمارت څخه غوښتنه کوو چې د بڼوالانو لپاره سړې خونې جوړې کړي.
د یاد ولایت دینګ قلعه ولسوالۍ یو بڼوال عبدالله هم ورته خبره کوي.
تاسو وینئ چې زموږ په باغ کې پریمانه مڼې موجودې دي، که یو اونۍ وروسته راسئ دا مڼې بیا نه پیدا کېږي، ځکه موږ سړې خونې نه لرو چې خپل حاصلات پکې وساتو. حکومت باید زموږ لپاره سړې خونې جوړې کړي.
د تخار د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالعلي رادمرد بیا وایي دوی د بڼوالانو شته ستونزې له اړوند وزارت سره شریک کړي او تمه لري چې ورته پاملرنه وشي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د آرتیمیس درې په نوم یوې ستورمزلې د ماموریت لپاره تازه داسې ټوکرونه لباسونه جوړ شوي دي چې په فضا کې به د ستورمزلو لپاره مساعد تمام شي. په دې اړه جزئیات له عصمت ساروان اورو.
سپوږمۍ ته د تلونکو انسانانو لپاره د امریکا په متحدو ایالاتونو کې ځانګړی ټوکر اختراع شو. دا ټوکر چې د هوایی د پاسیفیک پوهنتون څېړونکو جوړ کړی د سپوږمۍ د دوړو او لړې مخه نیسي. د سپیس ویبپاڼې د راپور له مخې د هوایی پاسیفیک پوهنتون څېړونکو د دې ټوکر لومړنۍ نمونه جوړه کړې او په دې خاطر ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې $50,000 مخکې تر مخکې ورکړي دي. د دوی له لوري جوړ شوی ټوکر له الکتروستاتیک انرژي کار اخلي چې د سپوږمۍ د دوړو د مخنیوي خاصیت لري او نه پرېږدي چې د ستورمزلي جامو ته تیزې ذرې زیان واړوي. دا نوې ټکنالوژي لکمست نومیږي او هدف یې پر هغو ستونزو برلاسی دی چې ستورمزلي په 1968 او 1970 لسیزه کې د ناسا د اپولو د ماموریتونو په لړ کې ورسره مخامخ وو. هغه مهال تیزو دوړو او غبار د اپولو باډۍ ته زیان واړاوه او د ستورمزلو جامې سره ونښلولې. له همدې کبله د ستورمزلو لپاره د نویو جامو جوړول